دی صورت انمی نو سنگاست که حتی در نتیجه میکروبای سیستم بولی به وجود میاد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت بیان مولا جانان سائق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي
د واوري د ورش له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکرې په کلی کې مغر شوېدلې ده. د غره د شوېدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
د ازادي رادیو خبريال وای چې په سیمه کې خلک او ژغورون کې د مړو درایستلو په لاټه کې دي. د زمکه خویدنې له سخت بارانونو وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوهې غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان دننه خبريالانو لپاره غورځول شوی او په ټکو یې دا کار د توجیه وړ نه دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې د رسنیو حضور مثبت اغیزې لرلی شي. د دوهې په ناسته کې شاوخوا 15 فعالان له افغانستانه دننه او بهر د افغان مدني ټولنې په استازولۍ ورغوښتل شوي. د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړه شوې او په کې له افغانستان سره د تعامل د زیاتوالو پر څرنګوالي بحث کیږي. بلورته په افغانستان کې د روسي سفارت وای د دوه په غونډه کې د دوی استازي بل هغه افغانانو سره غونډه کې ګډون ونکړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي. په کابل کې د روسي سفارت د دوه په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دا د توجیه وړ بللی دی. د دوه د غونډې نن روستۍ ورځ ده او د بند دروازو تر شا د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. تما د چې د افغانستان پر مهال د ماخام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د نن ورځې د غونډې د بحثونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړی لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ د ملي ټیم پایلیز توپ وهونکی رحمان الله ګربز په یو ویډیوي پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړي ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خوښینې دي خو دراتلونکو لوبو د ګټلو لپاره خپل هڅه کوي.
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو ان شاء الله زموږ کوشش او هدف بمداري چې د دې حالاتو نه څنګه ځان رجګو زموږ کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې دا غلطیان کوم چې موږ تکرار کړي او دا بیا تکرار نه کوو. دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم.
د افغانستان په ټیم کې مخکخ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېخو جوبلتیاو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوریزه لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مسئلو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوه غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوی جزئیات درکوه. د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې اغیز څوي هڅه کوي چې په دې اړه د چارو د وکتون کې نظر راوخلو. په نورستان کې د غره خوېدو له کبله لک تر لګه 25 تنه مړه شوي دي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم لرو چې د دوهې غونډې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل نن د دوهې د غونډې دوهم ورځ ده او دغه غونډه لا هم د بند دروازو تر شا روانه ده. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب لک تر لګه 15 کسان دغه غونډې ته ورغلي دي. او روسي خبره یا روسي پرمختګ دا دی چې په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې د دوی استازي به په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنو له دغه استادو سره نګوري. ټاکل شوی چې شاوخوا یو ساعت وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم په دې اړه له رسنیو سره خبري وکړي. دا چې د غونډې د بحثونو وروستي جزئیات څه دي تر اوسه له غونډې نه څه راوتلي، همکار می امید ظهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي. ظهیرمال صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د دوه غونډې د دوهمې ورځې په اړه معلومات ورکړي.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دا دي چې د غونډې ګډونوال لیوزان وروسته د دویم د نن ورځې په اوږدو کې د دویم ځل لپاره بیا هم سره راټول شوي او د بندو دروازو ترمنځ بحثونه پیل کړي. البته په دغه بحثونو کې خپل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش شته دی او دغه په مشرۍ باندې ترسره کیږي. د دې غونډې لمانځه یو ګډونوال چې خپل هویت ونه وختل چې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې بحثونو کې د دریو مهمو پښتنو لپاره د ځوابونه پیدا کړي او په دریو پښتنو باندې امید دغه بحث راټول. لومړی دا چې په افغانستان کې د دوی د اندېښنو په اړه باندې ځواب پیدا شي چې دلته هدف د امنیت په اړه باندې وو چې د افغانستان نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته د تهدیداتو او ګواښونو لپاره باید څه وشي. دویم، د طالبانو سره ډیل یا تعامل چې باید د څه ډول باندې دوی سره تعامل وشي او د کومې کړنلارې پر بنسټ باندې دوی سره مخته تګ ولاړ شي. او درېیمه مهم بحث یو هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي تګلارې نقشه وه چې په دې کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدلې مهم بحث وه. نو پرې برخه کې لا د غونډې لمانځه ویل کېږي چې د غونډې لومړۍ برخه چې خلاص شوه یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې توافق باندې نه دی شوی چې څوک باید استازی وټاکل شي، خو دا بحث مهم و. ځینو هیوادونو البته په اکثریت باندې د نوي استازي ټاکل کېدو سره توافق درلوده، خو محدودو هیوادونو دغه برخه نه سره البته مخالفت نه، خو یو ډول مشروط شکل باندې توافق کړی و. اما بیا هم دعا غونډې وی نورې کېږي چې البته د دې په دوام به وسی او لزنګ زنګ به وشي او بیا به نو د افغانستان په وخت باندې 6 بجې او د دوهې په وخت باندې 3 بجې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نن د بحث په اړه باندې چې کوم موضوعات شوي رسنیو ته معلومات ورکړي. او یو خبر چې وړاندې وته تاسو اشاره وکړه هغه د افغانستان د مدني ټولنو په سازوالۍ د ګډونوالو سره خبرې اترې دي چې روسیې له دوی سره د روسیې سازو له دوی سره په غونډه کې چې دوی ګډون کړی او اشتراک ونه کړ. دلیل هم دا و خو چې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې دوی په غیر شفاف ډول ټاکل شوي او دوی د عمل
په توافق باندې دا کار کوي او نزیبل کې دا غونډه کې ظاهر مال یو موضوع دا چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې څه اغیز کړی د غونډې پر بحثونه څه سوري غوړولې دغه ګډونوالو سره چې تاسو خبرې کړي دوی د موضوع په اړه څه ویلي؟
د افغان ګډونوالو لډلې چې البته د مدني ټولنو په سازولې د غونډې ته ورغلې او هغه ویل چې فکر دا کوي چې طالبانو سره دا فکر و چې احتمالاً به دا غونډه د دوی تر سیوري لاندې راشي او د دوی نه ګډون به پرې اغېز و باسي. خدا سي نه ده، بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو په مستقیم ډول باندې خپل به د طالبانو له ګډون خپل هغه اجنډا وي چې دوی ترتیب کړي وي په هغه باندې بحثونه په مفصل شکل باندې او په ډیر جدي ډول باندې پیل کړي دي او مخکې دوی روان دي. داغه دا یو خبره وکړه چې د تعامل په باس کې د موږ د ګډون کوونکو نه البته چې د دوی هدف ځانو چې د 15 کسان وو او څلورې د البته د غربي هیوادونو نه راغلي د هغه نه یو یې د افغانستان مطللی، هغه ویل چې زمونږ دا وکتل تعامل کیږي هر څه کې خو مهم بحث باید د افغانانو حقوق په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق او سیاسي مشارکت چې دا باید هر ډول کېږي چې دا باید شرط وي، اساسي شرط وي او ومنل شي. لاغه نو ست تعامل دوی ویل چې هغه سیاسي ډیالوګ د زمينه ورته برابرېږي. اما یو خبره یادول بل ورډ لودین صاحب هغه د افغانستان په اړه د ځانګړي اساسي ټاکلو بحث چې احتمال لري د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پورې چې هغه د فبروري په 28 پورې ځنډیږي او خپل په نیویارک کې تر هغه پورې وزنډول شي اپ دلته توافق کوي شي، خو دلته هغه کړنلاره شاید نهایي شي چې ټاکل کیږي نو اساسه په کومه کړنلاره او په څه شرایطو باندې.
بله، کور ودان زموږ خبريال امید ظهیرمل چې د دوهې د غونډې د دوهمې ورځې د بحثونو په اړه معلومات راکول. دا چې د دوه غونډه په مجموع کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، بحثونه د افغانستان په اړه څومره اغیزمن یا اغیزناک تمامیدلی شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شی بعد چارو شنونکي عبدالصبور عباسی سټډیو سره وصل شوی دی. عباسی صاحب، سټډی مشي، ستاسو په نظر د طالبانو له حضور پرته به د دوه غونډه کومې پایلې او اغیزې ولري؟
زما په نظر باندې او طالبان چې اوس افغانستان کې حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته بس نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي، خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسی صاحب څه فکر کوئ، طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره لڅ شي نه و؟
خو لودین صاحب، دار چا خپل ترجیحاتي، طالبان یو وخت کې غورزنګ او تحریک وو، اوس هغه په حکومت باندې تبدیل شوی، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه دغه په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړی شي، د ټولو ملکونو سفیران دې راشي، کومې پیسې چې منجمد شوې دي هغه دې خلاص کړی شي وغیره، داسې نور شیان هم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات وو هغه پکې نه څېړل کی. دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې بحث کیږي. نو طبي خبره ده چې اوس طالبان وایي چې زمونږ ترجیحات پکې د سره څېړل کیږي نه، او هغه د نظره غورځول شوي دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسی صاحب، یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي، او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو باندې سلا وشي. فکر نه کوي چې دغه اړخ د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه و، ځکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ییز تعامل پسې ګرځي؟
دا لودین صاحب، دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دی نړۍ ورسره ښه روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول قونسلګری کې ورک خپل، او دا زمونږ ګاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی، او د ټولو ممالکو تعاملات ورسره شته دي، او د دوی زما په خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبیعي توګه باندې به خپله فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور نګړې.
بله، او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې وستې دغه کافی ده، ځکه کله سیمه هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دی خو ته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیس هیوادونه بیا د تعامل کچې ډیره کمه ده. مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازي ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ادارې نه دی پرانیستي. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیس کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیا دي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دا اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي. خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت برای شي چې لویدیز بم رامات شي، لکه دا نږدې ممالک چې رامات شو هغې بم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي، بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي داعیه چې دی دعوه کوله هغه بیا ورسره نه پاتې کیږي کنه.
او عباس صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم په دې هیله چې وخت هم د تاسو ډیر ونیو، فقط دا مې غوښتل پښتم چې د طالبانو ویره لدین هم و چې ملګری ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي ټاکل وړاندې نه د طالبانو سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د غرض د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په زغر د ځانګړي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. ستاسو په نظر طالبان ولې د ځانګړي استازي ټاکل کېدو نه په ویره کې دي؟
طالبان خو ځکه په ویره کې دي چې طالب خو چې زموږ حکومت دی خیر خیریت دی امنیت قائم شوه دی معاملات روان دي نو ته چې اوس ماته ځانګړی استازي ټاکې نو ته خو دنیا ته دا تاثر ورکوي چې دلته جنجال شته او دلته خو د فیسبوک نه او د رادیو نه اخوا سه جنجال نشته. عملا افغانستان 100% طالبانو کنټرول لاندې دی نو هغه خپله خو دا تسلیموی نشي کنه چې خو دا دعوه کوي چې 100% ما کنټرول لاندې دی. اوس چې تور ته ځانګړی استازي ټاکې نو مطلب په بیا خو سب مسله شته کنه
و یعنی په یو ډول سره د طالبانو حکومت ولی ننګول د ځانګړي استازي کور مودان مولانا عبدالصبور عباسی و چې لازادې رادیو سره د دوه د غونډې پر اغیز او احتمالي پایلو خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو د افغانستان ختیسته د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت اېد کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیخه کې لکټر لګه 25 کسان مړ شوی دي. د دغه پیخه لکبله ګانش میر کورونه هم زیانمن شوی دا چې ورستي جزئیات سي دي. زما همکار روحلان وری په دې اړه دا راپور راستول.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې نکاري کلی کې د غر خوېدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځای اوسیدونکو وای په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره پونم کلی کې نن شپه سخت باران لورخت لامل غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان 40 نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین په خیزه ته رسیدلې او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 شپورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنی قومندان یو دی ولسوالۍ مسولین ټول سہوت تللې دي ولسی خلک هم سہوت تللې دي. کوشش کوي چې وژغوري خو مسله دلته دا ده چې سها سخت ده نو امکانات کم دي په کار ده چې ډیر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیخه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو او وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیخې ځای ته رسیدلې وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا دو درې دنې خلک تیږي راغلو دې کلی طرف ته. باسفانه تقریبا 15 شهیدان شوې دي. 15 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی یو زنانه دی یو همدغه زموږ ورور دی اوس خو سلې دغه تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به دغه درې کسان پیدا کړی دي. نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره وسې وړاندې د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته هم راځو. د غراز په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 15 دقیقې هم په ژوندۍ بڼه واوري چې د دوه غونډې ته ځانګړې شوې خو اوس ورزو منځني ختیسته. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت لنړیوال محکمې غوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض المالکی نن د هاګ په محکمه کې د هغې تاریخي غونډې په پایل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانوني توګه په اړه ترسره شوه. همکار مې صفی الله ستانګزی دا موضوع تعقیب کړي او دا مهال را سره په استډیو کې د ستانګزی سپستړی مشه د دې غونډې او د غراز د فلسطیني ادارې د نوې غوښتنې په اړه کې اوریدونکو معلومات ورکړي.
مننه کوم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه چې په هاګ کې ده د هالندي وات هلته نن هغه تاریخي د محاکمه جریان پیل شوی دی چې پکې د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب پرتبات باندې هلته بحث کیږي. دغه محاکمه یا دغه جلسه د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې ترسره شوې ده څو د دغه محکمې د قاضیانو او متخصصینو نظر ورکړل شي. خو که څه هم چې اوسنۍ دوره به شپږ ورځې دوام کوي، په دې موده کې به د فلسطین او اسرائیلو لوري او مدافع وکیلان خپلې څرګندونې او نظریات اوروي او د قاضیانو پوښتنې به ځوابوي او خپل دریځونه به بیانوي. خو داسې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیان به ښایي په میاشتو وخت ونیسي چې په دې مورد باندې خپله طرحه وړاندې کړي. البته د ملګرو ملتونو تاکید په دې باندې دی چې د یو دو جلا دولتونو د تشکیل پر رابطه باندې نظریات واورول شي. په هر صورت د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی نن د دې غونډې په پیل کې وویل چې د عدالت نړیواله محکمه باید د فلسطینی سیمو د خبرې ازمکو اشغال ناقانونه وګڼي او سمدستي دغه اشغال ته د پایټکی کېږدي، په دې هیله باندې چې پراتلونکي کې دوه جلا دولتونه رامنځته شي. د ده ټینګار دا و چې دمګړی په غزه کې د خبره په غزه تړانګه کې د اسرائیلو لخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان په غزه کې چې نیمایي د خبره ماشومان دي، دوی له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، بمبار شوي دي، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او له لوږې سره مخ دي. همدارنګه دوی ویل چې په ټوله کې 3.5 میلیونه فلسطینیان په ختیځه غاړه کې د بیت المقدس په شمول دوی له مستعمره کېدو سره مخ دي، له دوی سره تاوتریخواله کیږي د اسرائیلو لخوا. د اسرائیلو چارواکو دمګړی د همدغې محاکمې د پیل په ارتباط باندې څه نه دي ویلي، خو کارپوهانو له هغې ډلې یو کارپو پال رایخلر ویلي دي چې د اسرائیلو حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دغو سیمو د اشغال دوام ته ادامه ورکوي او دا به خپل دریځ راوړي چې ګواکې هلته امنیتي مسایل شته او امنیتي اندیښنې اسرائیل ته متوجه دي. خو ریاض المالکی وویل چې د اشغال مسله تر امنیتي اندیښنو او امنیتي مسایلو ډیره ور هاخوا دا ډیره پراخه لمن لري. په هر صورت د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې دغه جلسه په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړیان په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو بمبار او بریدونه روان دي او اوس د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې که زموږ یرغمل شوي کسان را خوشې نشي نو موږ به پر رفا باندې هم خپل بریدونه تزور ورکړو.
بله، ډیره مننه اوریدونکو. و امیر ودل چې د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوال محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
وسام ورزو اورزګان ته ل زکرو سره لیونی مینا اورزګان کې یو مور هر ورځ خپل معلول زوی خونځیتا پښاوړي. د اورزګان ولایت مرکز پولاترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ پر سرپرستی هم ورته غاړه ده، دغه معلول زوی تر مکتب رسوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
زه د دې په ګوډی کې یاره مور دې چې د باندې څه کېدلې ما ته وای وای چې پلی را و ما ته کالي را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبري د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندي اورزګانی مور دي چې د خپل یو ځنی زوی د شراتونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دي. دا کندمور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شاوړي. نوریا وای زکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پر اتلونکو کې خپل ټولنی او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط دی، دا زموږ فطر دی، دا پښپژن سیم کې دی چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سړک په پښاره وستلې دي. په پښاره د سړک د کړي دي چې په ګاډي کې راوستلې یم. په پښاره په شاکړې دي په هیڅ خبال نه سمړای، په هیڅ کې نه سمړلې. زه غواړم چې د سړک د ډاکټر جوړ شي زه په دا وساتم. زه د دې لاسه به شخص تړلې یم. زه غواړم په ځای یې زموږ ورور زه غواړم په ځای یې زموږ چې دا یې باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورځم ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وښلې دې یاله تر اتوار خړې نه وهلې. یعنی زبی شده ده سر پخواریم ده یو سر سریم چه ارزایی ده ده سر ده غرم
ده لسکلن محمد کریم دواری پشی پل چی سوی او پلار شاو خوش پفش کالوران دی ده تیری شل کلن جگری پر محال و جل سوی ده اوس محال ده خپلی مو راوی وی کچنی خور سر جون کوی نموری وایی هیله داده چی داکتر سی
زبا ده مکتب هم چیز ما مو از ما کربان از ما پول کربان ما سر خوش حال سی زبا راترون دی چی داکتر سی زوال ما چې ما د ټوک بازګال چې زه په خواري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپۍ غواړي هر شی غواړي د کور یو دغه مې نه ده چې مړ ځای شی ده
پریا وایي محمد کریم یې تر ګڼو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده د دې کلی مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یکچم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب ته هم ځي خوراکي ټوک ټوک دی در بدره دی وایي د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی
اوریدونکو د پروګرام د خبری ټولګې د پای چې بوتنګ دي شوی او سم تاسو پیغامونه اورو
نیوی افغان انجلی په هیڅ د ملل متحد سازمان او د نړیوال ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوقونو تبيزامې محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسي ورنکي او یو همه شموله حکومت دوی من سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني بلنده کې مغوښتنه د دې ناسنه عدالت او ازادي ده او د خوځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده
کچېره بیا هم دوی د افغانستان پک لغږي لومړی د افغان خوځو د تعلیم پک دی وغږي یو زمينه سازي دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره چې د خوځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانانو د بیکاری په اکل دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي او له دې غونډې څخه همدا یې لرو چې په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دي ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حلقی
زه سمایا پښواژم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا د شپږ کال په ډیره خواري او ستونزې مو شونځې ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د شونځې دروازې او په هنتونونو په انجونې باندې ترلې دي موږ ډېر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه وسړلو دلته کار روزګار نشته زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار بخیسته ده نو فامیل والا هم ټول بیکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزگار نسته سی چی شی وکړو د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګونډه دغه د قطر غونډه چې دا هم بې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د غدې هیڅ څوک دی نه مونږ زما دي په خپل کسنه کوم ځای ته زار مونږ د ټول افغانستان کا شز د کمر دی ګرد پر پازه دی رسنۍ نه چات سړی و جالي پکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مونږ خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه د ښار وایي چې د تاسي د ادارې خلک اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو دا نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي. دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. دا خلک بېښه نه په څنګه دي وروره، په والله که هېڅوک یا درواغ یا پس ولي شي، نه غریب نه نه دا ډیوان والا خدای خپل یو فضل کړي. دغه زموږ د غدغې ورسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله معنا ناست دا دربار.